له غرمه نمخ کې لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونه اورېدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره طاهر روخان همکاري کوي اوري چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو خپل د پخواني رپورټ برعکس ویلي چې د طالبانو حملې په تیر میلادي کال کې زیاتې شوې دي. د افغانستان او د سیمې د اورسوي تحولاتو په اړه نور مهم رپورټونه هم لرو، خو په سر کې له جمیلې ظریف څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په کابل کې درې میاشتې تر څیرمه د نن سهار په ځانوژونکي حمله کې 15 تنه د ملي اردو او یو کس ټپیان شول. په ننګرهار ولایت کې د بې ځایه شویو خلکو په یو کم کې د سختو ورښتونو له امله یو کور رالوېدلی چې عمله یې درې تنه مړه شوي دي، او شاوخوا 1500 کسانو د سه شنبې په ورځ د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې مظاهره وکړه او امریکایي خاص ځواکونه یې په سیمه کې په شکنجو او وژنو تورن کړل. پوره خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په کابل کې درې میاشتې تر څیرمه د نن سهار په ځانوژونکي حمله کې 15 تنه د ملي اردو او یو ملکی کس ټپیان شول. د دې وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل دغه ځانوژونکي حمله د سهار و بجې د ملي اردو په یو موټر وشوه.
ملکی کاست دا شپکتره موږ ته ایدو چې تپیان شوی دي.
وسله والو طالبانو د پیخي مسولیت په غاړه خسته او د ملي اردو د ولس واسکرو د وشل کې دوی دای کړي چارواکو د دوی اعتراض کړي ده. په پاکستان کې د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ پوځي ائتلاف چې په یو نسم راپور کې ویلي وو تیر کال د طالبانو حملې کمې شوې وې، خو د سه شنبې په ورځ وویل دا راپور غلط دی او په نړیوالو ځواکونو باندې د وسلوالو په حملو کې بدلون نه دی راغلی. د نړیوالو ائتلافي ځواکونو ویان جی میګریبل وایي دا یوه کتبي غلطي وه او د جګړې په اړه په رسمي ارزونې کې کوم بدلون نه دی راغلی. د جنوري میاشتې په وروستیو کې د ائتلافي ځواکونو په ویبپاڼه کې لیکل شوي وو چې تیر کال په بهرنیو ځواکونو باندې د وسلوالو حملې په سلو کې وره کمې شوې وې. په ننګرهار ولایت کې د بې ځایه شویو خلکو په یو کم کې د سختو ورښتونو له امله یو کور رالوېدلی چې له امله یې درې تنه مړه شوي دي. د کمپ اوسیدونکي وایي چې په دې پیښه کې درې تنه مړه دي، خو د ننګرهار د دولتي روغتون مشر ډاکټر ارون زهیر ازادي راډیو ته وویل چې له پیښې د دوو تنو مړې روغتون ته ورسېدلې دي. د یو بل خبر له مخې د سلنګونو لویرلار له دوه ورځې راهیسې د موټرو او خلکو په مخ تړل شوې ده. د سلنګونو د څارنې او ساتنې ادارې مرستیال جنرال عبدالظاهر ازادي راډیو ته وویل چې په دې لار کې درې متره واوره ورېدلې ده، او شاوخوا 1500 کسانو د سه شنبې په ورځ د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار مظاهره وکړه او امریکایي خاص ځواکونه په سیمه کې په شکنجو او وژنو تورن کړل. مظاهره کوونکو مرګ په امریکا شعارونه ورکول او د امریکایي خاصو ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه یې کوله. مظاهره کوونکو ګواښ وکړ چې که یې غوښتنه ونه منل شي نو له طالبانو سره به یوځای شي. د جمهور رئیس احمد کرزي ویاند مل فیضي د یکشنبې په ورځ ویلي و چې په وردګ ولایت کې ټول ډیره امریکایي خاص ځواکونه باید په دوه اونیو کې ووځي او تورې ولګو کوم افغانان چې له خاصو امریکایي ځواکونو سره کار کوي بیګنا خلک شکنجه کړي او وژلي دي. د امریکا پوځي چارواکو په واشنگټن کې ویلي د افغانستان د دفاع وزارت او ملي امنیت سره په همکارۍ مسله څېړلې او داسې کوم شواهد نه دي موندلي چې وخی د امریکا خاص ځواکونه په شکنجه کولو او یا وژلو کې ښکیل وو. د هم څو نړیوال خبرونه. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له ایران کتنه کوي څو له دغه هیواد سره د ګاز د یو پایپلاین قرارداد لاسلیک کړي. د یو نیم میلیارد ډالرو په ارزښت دغه پایپلاین له لارې به پاکستان له ایران څخه ګاز واردوي. د پاکستان ولسمشر به له خپل ایراني سیال احمدینژاد سره د کتنې پر مهال د ګاز د پایپلاین او د پاکستان په ګواډر بندر کې د تیلو د تصفیې د تاسیساتو قراردادونه لاسلیک کړي. دا پایپلاین به په ورځني ډول له ایران څخه 1.5 متر مکعب ګاز واردوي. ایران دغه راز پاکستان ته 1500 میلیونه ډالر پور هم ورکوي څو دا هیواد په خپله باندې د دې پایپلاین د جوړولو چارې ترسره کړي. له دې پروژې سره د متحده ایالاتو د مخالفت له امله تر اوسه پورې پانګوالو په دې کې د پانګونې لپاره لیوالتیا نه ده ښودلې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یوه اعلامیه کې ویلي په داسې حال کې چې واشنگتن په افغانستان کې خپل جګړه پای ته رسوي او له دې هیواد څخه خپل ځواکونه باسي، دی به د دفاع په نوي تایید شوي وزیر حساب وکړي. جمهور رئیس اوباما د څرګندونې پرون لږ وروسته ترغیب وکړې چې د امریکا د سنا مجلس چاک هیګل د یو څلوېښت په مقابل کې په اته پنځوس مثبتو رایو سره د امریکا د دفاع د نوي وزیر په توګه تایید کړ. د نوموړي د تایید لپاره په سنا کې رایه ورکونه د دولس ورځو لپاره په دې خاطر ځنډېدلې وه چې جمهوري غوښتونکو له اسرایل څخه د نوموړي د ملاتړ په اړه پوښتنې درلودې او ویلي چې هیګل له ایران سره جوړجاړي ته لیواله دی. ولسمشر اوباما ویلي چاک هیګل د دفاع هغه وزیر دی چې د امریکا ملت ورته اړتیا لري او د دې هیواد د پوځ د مشري مستحق دی. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د سه شنبې په ورځ د اسلامي جمهوریت د اټومي پروګرام پر سر خبرې د قزاقستان په الماتا ښار کې ترسره شوې. د خبرو ګډونوال یوازې په دې خبرې سلا شول چې نن به هم خبرې وکړي او له دې پرته د کوم بری اعلان نه دی شوی. د خبرو په لومړۍ ورځ د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر کترین اشتن ویان مایکل مان غونډه ګټوره وبلله. اشتن د امریکا، انګلستان، فرانسې، چین، روسیې او جرمني لخوا له ایران سره تماسونه تنظیموي. د الماتا خبرې د مسکو له ناکامې غونډې وروسته چې اته میاشتې مخکې شوې وه لومړنۍ غونډه ده. تمه ده چې نړیوال طاقتونه به ایران ته د یورانیمو د غني کولو د عملیې د پنډولو په بدل کې نوي امتیازات ورکړي. مان له غونډې وروسته وویل د نړۍ طاقتونه هیله مند دي چې ایران به یو څه نرمښت وښيي.
موږ باور لرو چې زموږ نوی وړاندیز د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې بیانوي او دغه راز د ایران د وړاندې شوي مفکورو ځوابونه هم پکې دي.
راپورونه وایي د نړۍ شپږ طاقتونه به د ایران د قیمتي ډبرو د سوداګرۍ او نړیوالو بانکي خدمتونو په ګډون په ایران باندې د ځینو بندیزونو د لرې کولو وړاندیز وکړي. د مصر د اصلي اپوزیسیون ائتلاف وایي په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې به ګډون ونه کړي. د مصر د ملي نجات چپهې غړی سمیع عاشور وویل دا پریکړه د سه شنبې په ورځ په قاهره کې له یوې غونډې وروسته هغه مهال وکړه چې په انتخاباتو کې د شفافیت ډاډ ورنه کړل شو.
په دې غونډه کې موږ یعنی د ملي نجات ائتلافي جبهې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو په اړه له جمهور رئیس سره د مذاکرو په ټولو اړخونو بحث وکړ. موږ د مختلفو سیاسي ګوندونو د غړیو او عامو شخصیتونو لخوا مطرح شوې ټولې نقطې وڅېړلې. ټول بېلابېل امکانات او نتایج مو وڅېړل. جبهه دې پرېکړې ته ورسېده چې راتلونکي انتخابات به تحریموو.
د مصر جمهور رئیس محمد مرسی اعلان کړی چې پارلماني انتخابات به د اپریل میاشتې په وروستیو کې ترسره کیږي. او وروستی خبر هم ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په برلین کې د لومړي ځل لپاره خپل روسي سیال سرګی لاروف سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو مشرانو د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړې او د خبرو زیاته برخه د سوریې پر حالاتو متمرکزه وه. همداراز جان کیری د جرمني له صدر اعظم انګیلا میرکل او نورو جګپوړو مشرانو سره خبرې وکړې. د دوی خبرې د ایران په اټومي پروګرام او د سوریې په شخړې متمرکزې وې. کیری وویل د نړیوالې ټولنې په وړاندیزونو کې د ایران هڅول شوی چې د خپلو اټومي څېړنو په اړه د اندېښنو د لرې کولو لپاره دی پاخه ګامونه پورته کړي.
What I will do in the middle of these talks today here in Germany.
کوم شي چې زه کولای شم هغه د دې چې په جرمني کې د نننۍ خبرو په جریان کې زه خپل هله څرګند کړم. فکر کوم چې زموږ هله به خبرې پر مخ بوزي او ایران به په خپل د ستونزې د حل لپاره د ډیپلوماسۍ لارې انتخاب کړي.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر وروسته د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاروف سره هم وکتل. دا په داسې حال کې ده چې د واشنگتن او مسکو ترمنځ تاوتریخوالی هم زیات شوی دی. کرملن د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې په سوریه باندې د نورو بندیزونو لګولو مخه نیولې. امریکایانې منع کړي چې روسي ماشومان به د فرزندي لپاره نه وړي او واشنگتن د روسیې د بشري حقونو سابقه غندلې ده. د خبرونو پای.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه موله ازادي راډیو اوریدل. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو لخوا ویل کیږي چې د طالبانو حملې څنګه چې مخکې دوی ویلي وو هغه شان نه دي، بلکې په حملو کې هیڅ ډول کمواله نه دی راغلی. په هلمند کې د کوکنارو د کروندو د ماتولو پر ضد کمپاین پیل شوی دی.
ولی په ساحو کې چې موږ په تماس کې نو سره تر اوسه پورې اوس په رسمي ډول باندې د پنځم تاریخ د هوته څخه کمپاین شروع دی.
د چارو له کارپوهانو سره د افغانستان په چاپي صوتي او تصویري رسنیو کې د بهرنیو لهجو او ترمینالوژۍ ستونزه څېړو. دغه راز د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه لرو او دا هم اورئ چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي تر ټولو خصوصي پوهنتونونو ته دوه میاشتې وخت ورکړی چې خپل فعالیتونه معیاري کړي. د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام اورئ. دوستانو که د انټرنیټ اسانتیاوې لرئ تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونې د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې د سهار له ونه د ماښام تر اوو بچو پورې هم په انټرنیټ کې په مستقیم ډول واورئ. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو څه موده وړاندې په یو رپورټ کې ویلي وو چې تیر کال په بهرنیو ځواکونو باندې د طالبانو حملې په سلو کې وکمې شوې دي. د ائتلافي ځواکونو ویان بیا پرون ویل چې په رپورټ کې اشتباه شوې او په حملو کې کوم بدلون نه دی راغلی. چارواکي وایي په رپورټ کې ځکه غلطي شوې چې د افغان ځواکونو ځینو قطعاتو په دې وروستیو کې د ناټو په مشرۍ ځواکونو څخه مشري ترلاسه کړې او ارقام یې سم کمپیوټرونو ته نه دي رسیدلی. د مسلې تفصیل د اسوشیټ پریس خبري اژانس خپور کړی چې جانا قال کوزه مهمه برخه دروروي.
په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو ویان جیمی ګریبل د سې شنبې پر ورځ ویل په راپور کې کتبي غلطي یا اشتباه شوی او په بهرنیو ځواکونو باندې د طالبانو په حملو کې کوم بدلون نه راغلی. دغه هم ویل چې د جګړې په اساسي ارزونه کې کوم رسمي بدلون نه دی رامنځته شوی. د جنوري د میاشتې په وروستیو کې د ائتلافي ځواکونو په ویبپاڼه کې لیکل شوي ول چې په افغانستان کې په بهرنیو ځواکونو باندې د وسلوالو طالبانو حملې په سلو کې و کمې شوې وي. دا راپور وروسته له ویبپاڼې څخه لرې شو او دلیل هم نو څرګند شوی. اسوشیټډ پریس اژانس لیکي امریکایي او افغان چارواکي اکثر وختونه چې کله د شخړو د کمیدو خبره کوي مقصد یې دا وي چې په افغانستان کې طالب وسلوال کمزوري شوي او افغان امنیتي ځواکونه داسې حالت ته رسېدلي چې د 2014 کال په پای کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د امنیتي مسؤلیتونو مشرۍ ته چمتو شوي دي. خو په اصلي او مهمو احصایو کې غلطۍ پوښتنې پیدا کوي چې حکومتونه او قوماندانان څنګه هڅه کوي چې د جګړې حل ځلې بل ډول وښيي. اژانس لیکي د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا د تیر کال دسمبر په نیمایي کې ویلي و په 2012 کال کې په افغانستان کې شخړې کمې شوې او افغان امنیتي ځواکونه په هغو سیمو کې چې امنیتي مسؤلیتونه ورسپارل شوي ډېر ښه کار کوي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي د سېشنبې پر ورځ ویل د دښمن د حملو په اړه احصایي یا ارقام ډېره ښه ارزونه ده خو بشپړ نه وي. د دفاع وزارت دغه چارواکي په ټینګار سره ویل د افغانستان د جګړې حلې ځلې څاري او رامنځته شوې غلطۍ یا اشتباه د پینټاګون په اصلي ارزونه کې کوم بدلون نه دی رامنځته کړی. د زیاته کړه موږ پوره باور یو چې د افغانستان په جګړې کې پرمختګ وینو او وسلوال د خلکو د استوګنې له سیمو څخه لرې فعالیت کوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په هلمند کې د کوکنارو د کروندو د ماتولو پر ضد کمپاین پیل شوی دی. امنیتي چارواکي وایي سږ کال به تر 2000 هکتاره ډیره کرونده له منځه یوسي. په داسې حال کې چې ویل کېږي تر 50000 هکتاره ډیر کوکنار کرل شوی دی. هلمند د کوکنارو د تولید له مخې نړیوال شهرت لري خو په دې ولایت کې د تریاکو د محوې په خاطر جدي پاملرنه نه ده شوې. په دې اړه نور حال سیمې د الیاس تای په ریپورت کې اورو.
د کوکنارو په ضد سژنۍ کمپاین لومړی په لشکرګاه نادالیا او مارجو ولسوالیو کې پیل شوی دی چې د چارواکو په خبره په لنډو ورځو کې به په ټولو هغو ولسوالیو کې پیل سي چیرې چې کوکنار کرل شوی دی. د هلمند امنیه کمانډان سمنوال عبدالنبی الهام په یو خبري ناشته کې وویل د کوکنارو د کروندو په ضد د پیل سوي کمپاین مخه تر 2000 هکتار پورې د کوکنارو د کروندو ماتول دي. د کوکنارو په ضد د پولیسو هلې ځلې د کوکنارو د کښت د شروع څخه دوام لري. کمانډان وویل پولیسو زرګونه جریبه په کوکنارو کرل سوې مځکه له وړاندې د قومي مخورو او کروندګرو په واسطه له منځه وړې ده.
د دو میاشت دپاره دا کمپاین ادامه لري. موږ مخکې تر دغه هم کمپاین کاوه مرګر هغه په شکل د غیر رسمي ډول چې وخت یې نه و. د دې دپاره چې موږ د خپلو خلکو سره کومک کړی وي نو مو ورته ویل چې تاریاک مه کوئ، تبلیغات مو ورته کول یا مو ورماتول یا مو ورته ویل چې دا کار مه کوئ. هغو اکثریتو په شوراګانو په خبرو کې زموږ سره ځینې اکثریت خبری منلی ولی په ساحو کې چې موږ په تماس کې نو سره تر اوسه پورې اوس پر رسمي ډول باندې د پنځم تاریخ د هوته سره کمپاین شروع دی.
ویل کېږي د کوکنارو په ځای د حکومتي چارواکو سوس چلند او د کوکنارو په ځای د بزګرو سره د بل بدیل نه موجودیت د دې پدیدې د ورکوولو بهیر ټکنۍ کړی دی. چارواکو لاله وړاندې ناوا نادالی او ګرمسیر ولسوالۍ هغه سیم اعلان کړی دی چې خلکو یې په خپله خوښه بېله کوم بدیله کوکنار نه دی کرلی، خو د دې ولسوالیو پر څنډو په دشتي سیمو کې پریمانه کوکنار کرل شوي دي چې دولتي مسؤلین ورته غاصبین وایي. د دې ولسوالیو امنیه قمندانان وایي اکثر وخت پر دولتي تاسیساتو بریدونه او حملې هم د یادو غصب شوو سیمو د خلکو له لورې کېږي. کروندګر وایي په هغو سیمو کې چې د دولت تر ولکې لاندې د کوکنار ماتېږي، خو په هغو سیمو کې چې هم غصب شوي دي او هم یې کسان د دولت په ضد جنګېږي کوکنار پاتې دي.
په طالبان سي تاریخ لري جنګېږي هېڅ نه ماتې اخلاص که زه سبا درته یاغېسم او جنګ درسره شروع کړم ماته وایي وایي د ټولې جنګېږي مصره ما تاریخ نه پرېږدی د دښ تاریخ پرېږدی
غیر قانوني یا غصب د دیو د په هغه تاریخ خلاصې ما زه چې ما چې غاړه ایښې ده د حکومت امر منه هغه تاریخ مات کړه.
هلمند نه یوازې د هېواد په سطح د کوکنار د تولید په خاطر نوم لري بلکې په نړیواله کچه په دې ولایت کې د تولید کیدونکو تریاکو په اړه اندېښنې موجودې دي. د هلمند امنیه قمندان چې په همدې موخه خبرالانو ته خبرې کولې وویل په تیرو دوو ورځو کې د کمپین پر مهال د هیڅ ډول امنیتي ستونزې سره نه دي مخ شوي. د کوکنارو د کروندو په ضد دغه کمپین ته دوه میاشتې وخت ورکول شوی دی. د هلمند پولیس په داسې حال کې 2000 هکتاره کروندې ویجاړوي چې ویل کېږي تر 50000 هکتاره ډیر کوکنار کرل شوی دی. د مرجی ولسوالۍ د سیستاني په سیمه کې د کوکنارو د کمپین پر مهال کروندګر وایي امنیت غواړي او د کوکنارو په یوازې د دوی ته داسې بدیل ورکول سي چې بازار ولري او د کروندګرو اقتصاد پر پښو ودروي. د کوکنارو په ضد کمپاین په داسې حال کې د مرکزي سیمو څخه پیل شوی دی چې د هلمند شمالي ولسوالۍ نه یوازې سخت انعام نه دي بلکې په ډیرو سیمو کې وسلوال حاکم دي او پریمانه کوکنار هم کرل شوی دی. په هلمند کې یو شمېر کروندګر کوکنار د ځان لپاره اقتصادي منبع بولي او سره له دې چې هر کال یې حکومت کروندې ماتوي بیا هم د هغو په کرلو لاس پرې کوي. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
د ګړې اچار د ازادۍ رادیو د روانې خبرونې په دوهمې نیمایي کې مه هېروئ.
اوس هم د کابل چاپ مطبوعات تکتنه رحمت الله افغان د کابل چاپ د مطبوعاتو ځینې مهمې برخې دروروي.
د کابل چاپ ځینو رسپانو د نورو موضوعاتو ترڅنګ خپلې لیکنې او تبصرې د یونما او طالبانو ترمنځ خبرو ته ځانګړې کړې دي. خدمتګار خپلواکي رسپانې په خپل لومړي مخ کې پوښتنه کړې ده چې یونما له طالبانو سره د څه لپاره خبرې کول غواړي. رسپانه لیکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما د دوشنبه په ورځ د بشري حقونو په اړه په ګټورو خبرو کې د ښکېلتیا لپاره د یوې بلنې په توګه د طالبانو د بیانیې هرکلی کړی دی. دا مطلب لیکوالی کې یونما د طالبانو د هغه پرانیستي لیک قدردانی کړې ده چې د 2012 کال د ملکي خلکو د مرجوب لپاره د یونما د راپورټ په غبرګون کې د فبروري په 22 خپور شوې ده. ورسپانه وړاندې لیکي طالبانو پر یونما نیوکه کړې ده چې په خپل راپور کې د شویو ادعاو د ثابتولو لپاره نور معلومات نه دی وړاندې کړي. همدې ورسپانې په خپله سر مقاله کې لیکلي که څه هم له یونما سره د طالبانو خبرې د هغوی په ګټه دي، خو داسې نه ښکاري چې طالبان دې دا خبرې وکړي. د سر مقالې د لیکونکي په اند طالبان پوهیږي چې دا خبرې به دوی د ملکي تلفاتو په اړه مسؤلیتونو ته راوبولي او په لارو او سړکونو کې به یې د بمونو له ایښودلو منع کړي. د لیکوال په باور طالبان هیڅکله هم نه غواړي د بمونو له ایښودلو لاس په سر شي، ځکه د بمونو ایښودل د طالبانو د جګړې مهم تکتیک دی. د سر مقالې لیکوال په پای کې یادونه کړې له دې ننګونو د طالبانو د خلاصون یوازنۍ لار به په رښتینې معنا د سولې له پروسې سره د دوی یو ځای کېدل او د سولې د خبرو پیلول وي. ویسا خپلواکي ورسپانې د یونما له خولې لیکلي چمتو یو له طالبانو سره د ولسي وګړو د مرجوب لپاره خبرې وکړو. ورسپانې لیکي دا لومړی ځل ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یعنی یونما له طالبانو سره د خبرو وړاندیز کړی دی. بلې خپلواکي ورسپانې ملي ارمان لیکلي له یونما سره په خوا کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان هم د طالبانو د دې پرانیستي لیک هرکلی کړی دی. ورسپانه وړاندې لیکي د افغانستان د بشري حقونو سازمان دغه د طالبانو لخوا د ملکي مرجوبلې د کموالي لپاره یو نیک قدم ګڼي.
د افغانستان په چاپی رسوتی او تصویری رسنیو کې د بهرنیو لهجو او ترمینالوژي ستونزه له څو کلونو راهیسې موجوده ده. خو د وزیرانو شورا څو ورځې وړاندې د دې ستونزې د لرې کولو یا مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو پریکړه کړې. په افغانستان کې د بهرنیو لهجو یا شبو او په مجموع کې د فرهنګي اغیز په اړه جناقال کوزي د افغانستان له بېژندل شوي لیکوال ادیب او مورخ ښاغلي استاد حبیب الله رفی سره مرکه کړې او په سر کې په افغان رسنیو کې د پردیو شبو یا لهجو د اغیز په اړه ورڅخه پوښتنه کړې. خاغلی رفی په دې اړه وویل،
خبره دا ده چې افغانستان د امریکایانو د راتګ سره یوه عمومي یرغل لاندې راغلی چې د نظامي یرغل نه رانیولي تر فرهنګي یرغل پورې. په دې برخه کې په خصوصي ډول ایران موقع پیدا کړی ده چې په افغانستان کې ژبني تخریبات او ژبني تعصبات پیاوړي کړي او دې ته لمن ووهي. مثلا په ایران کې د فرهنګستان په نامه و مؤسسه لغتونه جوړوي، د ایران دولت لپاره رسمي لغتونه جوړوي چې هغوی د غوله په رسمیاتو کې کار اخلي. زه یو کال وړاندې ایران ته تللی وم، تقریبا فرهنګستان اساسي موږ ته وویل چې دوی تر اوسه 8000 لغتونه جوړ کړي. دوی غواړي چې دغه لغتونه د سیل غوندې افغانستان ته را صادر کړي او د افغانستان ژبې پښتو دری د دې تاثر لاندې راولي، خصوصا دری بالکل مسخ کړي او خپل هغه جوړ کړي لغتونه چې حتی دوی ته هم ناآشنا دي، افغانان هیڅ نه پرې پوهیږي، هغه لغتونه راوړي او په افغانستان په چاپي صوتي او تصویري رسنیو کې وکاروي. په کابل کې داسې خپرونې شته ورځپانې چې په تهران کې ترتیبیږي، هلته تهیه کیږي او دلته په ایمیل رالیږل کیږي او بیا چاپیږي. په دې خپرونو کې نه یوازې دا چې ژبه یې ایرانی ده، بلکې مطالب او غوښتنې هم ایرانی ضد افغانی او زموږ د ملي غوښتنو په خلاف ده. دا نشریه ډیر زیات دي، علاوه د دې نه څو تلویزیونونه مستقیما د ایران لخوا تقویه کیږي، د ایران لخوا تمویل کیږي او بالاخره ایرانی فلمونه، ایرانی غوښتنې او ایرانی ژبه دلته استعمالوي او نشروي. حتی په ځینو تلویزیونونو کې ما لیدلي چې دوی اعلان کوي چې موږ داسې لطاقان غواړو چې هغه په ایراني لهجه وغږېدلی شي.
نو دلته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او یا په مجموع کې د افغانستان دولت څه مسؤلیت لري؟ استاد محترمه، څو ورځې مخکې د وزیرانو شورا پریکړه وکړه چې باید دغه فرهنګي یرغل ورته وایي یا د فرهنګي ستونزه چې موجوده ده د ګاونډیو هیوادونو نه، البته پاکستان او ایران دواړه په دې کې تقریبا راضي او یا ځینې نور، نو د دې د مخنیوي لپاره باید لازم اقدامات وکړي. ستاسې په نظر دا اقدامات به څومره مؤثر وي؟
دولت لوی مسؤلیت لري، اساسي قانون دوی ته دنده سپارلی چې افغانی ژبې خوندي وساتي او هغه په تعلیم کې، هغه په رسمیاتو کې داخلي، خصوصا ملي ترمینالوژي باید وساتل شي. د افغانستان هغه رسمي نومونه چې د تاریخ په اوږدو کې ولس ورسره آشنا دی او ایښودل شوي دي، هغه بدل نه شي. مثلا محکمه، محکمه یوه عربي کلمه ده، لیکن موږ ټولو شری محکمو ته محکمه وایو، لیکن اوس هغه د ایران نه په راغلو لغتونو بدله شوې ده. یا مثلا پوهنتون، هغه د افغانستان رسمي نوم دی، درسته ده چې همسایگان به نور نومونه ورته ولري، لیکن زموږ رسمي نوم پوهنتون دی. نو په دې ترتیب زموږ هغه رسمي ترمینالوژي چې په قانون کې تشکیل شوې ده، هغه د پردو تر یرغل لاندې راغلي او متاسفانه دلته ځینې بې ضمیره او ضعیف نفس انسانان ګمارلي دي، هغوی یې په پیسو معذف کړي دي چې دلته په رسنیو کې دا لغتونه وکاروي، او هلته دوی ځای په ځای کړي په بېلابېلو رسنیو کې دوی ته موقف ورکړل شوی او د همدې لپاره دوی هلته کار کوي.
بله استاد، اوس چې د وزیرانو شورا دا پریکړه کړې ده، ناوخته نه دی ډېر؟ آیا مخه به ونیول شي او کې ونیول شي نو داسې ستاسې په نظر کوم کار باید عاجل وشي سمدستي؟
وایي مایي چار وخت دوبو نه ونیسي تازه دی. لیکن زه چې د افغانستان د دولت فرمانونو حکمونو امرونو اعلانونو ته متوجه یم، په دې یولسو کالو کې یو فرمان هم سم نه دی تطبیق شوی او یوه پرېکړه یې هم چا نه ده منلې. نو په دې اساس زه باوري یم چې د دوی دا وروستی فرمان او دا وروستی حکم هم د عملي کېدو وړ نه دی.
د افغانستان په چاپی صوتي او تصویري رسنیو کې د بهرنیو لهجو او ترمینالوژۍ د ستونزې په اړه مو د استاد حبیب الله رفیع څرګندونې واورېدې. د لوړو زده کړو وزارت وایي ټولو خصوصي پوهنتونونو ته دوه میاشتې وخت ورکړی څو خپل فعالیتونه معیاري کړي. د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د ارزونې لپاره یو طرحه جوړه کړې ده او د دې پوهنتونونو له ارزیابۍ وروسته د وزیرانو شورا ته وړاندې کړې ده. د وزیرانو شورا هم دا طرحه تایید کړې ده. په ورته وخت کې د خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محصلان هم شکایت کوي چې په دې پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو وزارت معیارونه په پام کې نه نیول کېږي. جمیله ظریف او د موضوع تفصیل.
د افغان ولسمشر د 15مې مادې فرمان له مخې د لوړو زده کړو وزارت د ټولو خصوصي پوهنتونونو د معیاري کولو په برخه کې یو ارزیابي کړې. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د خصوصي پوهنتونونو د معیاري کولو په برخه کې یو طرحه جوړه کړې چې له مخې به ټول خصوصي پوهنتونونه ارزیابي کړي. د دې وزارت ویان محمد عظیم نوربخش د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی د ارزیابۍ په نتیجه کې ځینې پوهنتونونه ډېر ضعیف وو. دوی وایي ټولو هغو پوهنتونونو ته یې دوه میاشتې وخت ورکړی چې په سمه توګه کار نه کوي. نوربخش په ځینو خصوصي پوهنتونونو کې یو شمېر ستونزې داسې په ګوته کړې.
هغه پوهنتونونه چې په ټیټه کټګوري کې دي ډېر شمېر هغه معیارونه او سمې مقررې نه لري چې یو خصوصي پوهنتون لري. مثلا دوی سم ځای، سم لابراتوار، کتابتون او سم استادان نه لري.
د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې په هیواد کې ټول خصوصي پوهنتونونه ارزیابي کړي او په پایله کې پوهنتونونه په څلورو برخو ویشلې دي. د دوی د ارزونې په پایله کې خصوصي پوهنتونونه په عالي، ښه، د قناعت وړ او ضعیفو پوهنتونونو باندې ویشل شوي دي. د لوړو زده کړو وزیر ژمنه وکړه چې د پوهنتونونو د معیاري کولو په هکله به خپلې دغې ارزونې ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محصلین شکایت کوي چې په دې پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو وزارت معیارونه په پام کې نه نیول کېږي. دغه محصلین وایي نه یوازې دا چې درسونه یې معیاري نه دي، بلکې ډېر شمېر پوهنتونونه ډېر لوړ فیس هم اخلي.
د کاردان فایل انسټیټیوټ کې په یو میاشت کې د اداره او منیجمنت څخه 5500 افغانۍ اخلي. د یو لک نه اضافه هم کېږي، ځکه چې دوی بیلابیل خبرې باسي چې دغه د امتحان لپاره ورکه او دغه د کلاس لپاره. درسې دومره ستاندارد نه ده چې موږ دغه نه یو څه زده کړو شو کولای.
هغه مواد چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا جوړیږي هغه په خصوصي پوهنتونونو کې نه عملي کېږي. هر څوک په خپله خواخه چپترونه جوړوي. هیڅوک نشته چې زموږ غږ واوري. ټول خپل غوږونه پټ نیولې دي.
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې څه باندې 60 خصوصي پوهنتونونه فعالیت کوي چې د دوی د ارزونې له مخې 14 په ښه، 14 د قناعت وړ او 14 نورې په ضعیفه کټګوري کې راغلي دي. په دې پوهنتونونو کې ډېر شمېر له 13 کلونو راهیسې فعالیت کوي چې ډېر کله یې زده کوونکي له لوړ فیس او ناسم درسي میتود څخه شکایت کوي. خو د یو شمېر خصوصي پوهنتونونو مسؤلین بیا وایي چې د دوی ټول سیستم د لوړو زده کړو وزارت له سیستم سره یو شان دی.
هغه ریپورټونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمېرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
نعمت الله له قرباغ ولسوالۍ څخه لیکي که زما د سیمې او د افغانستان ټول ماشومان د تعلیم له نعمت څخه بې برخې وي، نو هغوی به د ازادۍ په مفهوم څه وپوهېږي. هغوی به د خپل شخصي ژوند او هیواد د پرمختیا لپاره څه وکړای سي. بختیار سلیمان خیل د سروبي ولسوالۍ وزبین له سیمې څخه د عامه روغتیا له وزارت څخه هیله کوي چې یوې ډېرې مهمې مسالې ته پاملرنه وکړي. هغه دا چې په دغه سیمه کې په درملتونونو او کتنځیو کې ډاکټران تاریخي دواوي پلوري او د دې سیمې خلک چې لیک لوست نشي کولای د دواوو په تاریخ نه پوهیږي. کله چې تاریخي دواوي خوري نو نور هم ناروغ کیږي. جمشید له میدان شار څخه لیکي تر هغه چې ناټو په افغانستان کې وي نو ملي اردو به زړه او نزله کار کوي. امین الله خاورین له الینګار څخه لیکي تر هغه چې دواړه خواوی دولت او وسلوالې ډلې د مظلوم افغانانو پر حالات زړه ونه سوځوي نو سوله نه سي راتلای. امین الله زیاتوي د الله جل جلاله په خاطر د خپل وړونو وینې متویوي او پر خپل معصوم افغانانو رحم وکړي.
لستیم بجی شوی دی د مهمو خبرونو لنډیز له جمیلې ظریف څخه ورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په کابل کې دریم یو زیات څیرمه د نن سهار په ځنوژن کې عمله کې 15 تنه د ملي وردو او یو ملکی کس ټپیان شول. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ پوځي ائتلاف چې په یو ناسم راپور کې ویلي وو تیر کال د طالبانو حملې کمې شوې وې، د سې شنبې په ورځ وویل دا راپور غلط دی او په نړیوالو ځواکونو باندې د وسلوالو حملو په حملو کې بدلون نه دی راغلی. په ننګرهار ولایت کې د بې ځایه شویو خلکو په یو کمپ کې د سختو ورښتونو له امله یو کور رالویدلی چې له امله یې درې تنه مړه شوي دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له ایرانه کتنه کوي څو له دغه هیواد سره د ګاز د یو پایپ لاین قرارداد لاسلیک کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یوې اعلامیه کې ویلي په داسې حال کې چې واشنگټن په افغانستان کې خپله جګړه پای ته رسوي او له دې هیواد څخه خپل ځواکونه باسي، دی به د دفاع په نوي تایید شوي وزیر حساب وکړي. او د مصر د اصلي اپوزیسیون ائتلاف وایي چې په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې به ګډون ونه کړي.
تاسو زموږ غږل ازادي راډیو او رای دوستانو د خبرونه پاتې برخه ازادي دوونیزو پروګرامونو د ګوډي اچار او کورکلی ته ځانګړې شوې ده.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
د کور کلی خبرونه ته خرغلی. کچری مړی ژوندې یا نورو داسې مراسمو ته چې ډیر لګښت غواړي، له مخکې نه د څو کورنۍ لخوا یو څه پیسې ټولې شوي وي، کومې ښېګڼې لري؟
ډېر کورونه دي چې هغوی د سبا او د بېګا ډوډۍ ته حیران وي، نو دغه به هغه رواني فشار د له منځه وړلو یوه ښه طریقه وي.
بدون سره سم د کوم خبر په پام کې نیول ضرور دي چې ناروغي نه مخنیوي وشي.
توخیګم تودې جامې اغوندم، کله چې د باندې لوازم هم د ماسک څخه استفاده کوم چې هوا سړه او توده نشي.
تمسلی ټوره هم چمتو شوه له ازادې رادیو سره وسی. درنو اوردونکو، د افغانستان اکثر خلک ډیر کم عاید لري. دغه مخکدی په وخت کې د تهران میچ پیسې لکه مکړي لچای وغړي. د همدې ستونزې د حل لپاره په ځینو سیمو کې څو کسان سره یوځای کیږي او د پریکړه رسیږي چې اره میاشت به یو څه پیسې د سپما په توګه سره ټولوي او ساتي به لدې پیسو به بیا د ضرورت په وخت کې کار اخلي. په فایل کې د پغمان وسنګي محمد داوود ناظم د دې کار په ګټو خبرې کوي.
ډیر کورونه دي چې خو د سبا او د بیګا ډوډۍ ته حیران وي، څه خاصه په دې هواد کې چې داسې دودونو ډاک هواد ده. تقریبا غو باندې چې مړای وشي یا ولک روپۍ یا زیات یا کم، هغه په هیڅ صورت نه لري. طبعا داس یو شی ته ضرورت لري. زین شیان په اسلام کې نشته خو موږ په ځان باندې الزامی کړی دي. الزامی خیراتونه دا البته هغه شیان دي چې موږ خپل په ځان باندې فرض کړی دي. نو کبي چیرته دا صندوق هم نه وي او دا رواجون هم په ټولنه کې موجود دي، دې ته من حیث دی فرض وکتل شي نو بیا ستونزه څو چند زیاتیږي. نو دغه به هغه رواني فشار د له منځه وړلو یوه ښه طریقه وي.
که چیرې هغه کسان چې بېوزل دي له مخکې نه پیسې سره ټولې نه کړي، نو د اړتیا په وخت کې قرض کوي چې دا کار هم سخت دی.
که څوک له چا نه قرض مو اخلي باید هغه بیرته ورکړي. نشي کولای چې تر هر وخت پوری وغړی هغه قرض لزان سره وساتي. اتحادیه کې لاس لس روپۍ کسړی هفته کې واچي، هغه لس روپۍ د هر نفر ډېر زیاتې پیسې کیږي. کله چې کوم نفر په کومه منطقه کې وسیږي او داسې مشکل ورته مخ کې دراسي، نو هغه هیڅ مشکل لري زی خپل اتحادیه نه پیسې لاس تر وړي او بل هیڅ کوم ستونزه ورته مخ ته ناراضي.
په ځینو سیمو کې به خلک پیسې سره ټولوي کله چې خادي غام یا نور مراسم وي، نو دې ته اندېښنه نه وي چې خرج او مصرف به څنګه برابر وي. د کابل اوسنګ سید مالبره ته وایي چې دوی 200 روپۍ څه ډول سره ټولوي او کله دې نه چې دوی په خپل کې پیسې نه ټولولې لکه موږ څنګه سره مخ وو.
مثلا 100 روپۍ 50 50 500 زر
دا پیسې ټولېږي ټولېږي، ضرورت ورته پیدا شي. هغه سړی واده لري، هغه سړی مړ ژوندی لري، کولی شو چې له دغه ځای نه هغه سره کومک وکړی شو. وایندا هغه بل چاته احتیاج نه سي، بې کفنه یې مړی پاتې شي او ژوندی یې واده ونه سي کړی، هغه بې وزات وي، پیسې نه لري. دا د هغه دپاره دا پیسې ضرورت دي. مخکې هغه به داسې کېده چې دا پیسې به م ټولې نه کړې، هر چاته به په دې کلي کې به یو مستعد وای چا به پیسې درلودې چا به نه درلودې. د هغه به مثال مړی بیچاره ډېر کفن ته به مایرانو، هغه به ته یا به یې له چانه په سود راوړې، یا به یې له چانه په قرض راوړې. هغه به داسې ورځ سه چې ادم مړی به خاک سه پنځه ورځې لس و یو میاشت به سړی ورغی، او هغه به یې کلک ونیوه چې زر کوه دې ما پیسې را مجبور و چې د ځان کالي خرڅ کړی، مال یې خرڅ کړی، په کم قیمت یې خرڅ کړی، یا یې مځکه والی وه، مځکه یې تینولې وه. یعنې داسې و چې ډېر خلک په دې کې دې ته مجبور و چې اکله یې پېښه تښتېدلی م هغه شی درلود چې هغه ورته یې په قرض کې د مړي یا د ژوندي ورکړه.
د پکتیا په منګلو کې بیا له پخوانه دا دود و چې خلکو به د مړي او ژوندي لپاره له مخکې نه پیسې سره ټولولې. عبدالاحد منګل وایي هغو خلکو چې پیسې به یې نه درلودلې، د کور وسایل به یې راوړل، هغه کس ته یې ورکول چې ټولې شوې پیسې به یې ساتلې.
یو انداز کوي، یو چاونه کوي د پیسو د اجناسو. حتی داسې هم کېدی شي بعض وخت کله څوک چې پیسې نه لري په ځای هلته ټوپک چي وایي دا زما ټوپک دلته ایښې وي. حتی غویان یا خوسی ورکوي، پسونه ورکوي، که څوک نقد پیسې لري نقد پیسې ورکوي. خو تر اوسه پورې دغه زما تر وړکتو پورې چې زما پیادي اکثره بعض وخت به حتی ټایپ چې ډېر رواج و تلویزیون نه و، دغه ټایپونه او رادیوګانې او دا شیان به هم چا ورکول چې دغه بعض خلکو به چې طلا څه شی لرل یا سکې به یې لرل، پخوانۍ طلا او دا شیان به یې لرل، هغوی اکثره یوه اعتمادي شخص یا کورنۍ به ساتل چې هغه کورنۍ به ټولو خلکو ته د اعتماد وړ وه. ماسترتوب یې په دې کې و، فرض که یو څوک به مړ کېده په ډېر لرې ځای کې، یو څوک به مریضېده په ډېر لرې ځای کې و پاتې کېده، ترانسپورټ به هم ضعیف و، دوی به دې لپاره هم پیسې لرل. هغه مړی به د ډېر لرې ځایونه رسوه په همدغو پیسو. ماسترتوب یې په دې کې دی چې یو شخص یوې کورنۍ دې ته زور نه رسېده، مړی پاتې کېده، او دا د مړ پیغور لکه د تبریز په حساب بل ټبر هم ورکوه چې ستاسو مړی په نیزی پات شي. په دې وخت کې ډېر ماسر تمامېدل.
په ځینو نورو سیمو کې بیا د پیسو په ځای هغه څه سره ټولوي چې د خیرات لپاره په کار وي، لکه لرګي او داسې نور شیان. نورې خبرې د بګرامۍ اوسېدونکی سالار راته کوي. هغه لومړی د پخوا پاکله غږېږي.
پخوا وختو کې زه چې اوسې یو مړی به اوسو په کوم ځای کې، په یوه کریا کې، بیا به نور خلکو خدای وس یو سړی به پیسه دار و، قرض به ورکولې، قرض به ورکولې، بیا پټی به ګروي ترې نیو، یا به یې مثال بیا کوم وخت هغه وګټلې ورته ور به کړې. خو قرض و داد به ورسره کړم، مثال که چا کفن به هم ورته کوي، که خیرات هم کوي، که هر څه و خپل کومک به ورسره کړي چې لوسه به کېده. بیا به چې ډېر ناوس و د خیرات هغه مړی سکات و کفن و دا شی به ورته وکول، خیرات به بیا چې ورته وشي څه دا چې بیا وکړه. نن دلګي کوم کوسره کوي، مثال دی هر څه کوم کوسره کوي. زموږ په پیسې کې کوم سره یو مسکینی هغه یو سره په شیور کې به پټایب ګرب چې نیس، مثال بیا ورته یې مثال دا پټای فري انداز سره شلای، هغه بیا ورته شیر مزدوری و چې بیا سره هغه په شیخ راځي چې بیا خپل پټای خلاص کی. خو مخکې ونی سی وی
زین نور کسان بیا دې مړي د کور ملمانه خپل کور ته بیایي. په دې ډول دې مړ شوی کس له کورنۍ سره هم دردی شي. په دې اکلا دوه تنه د خپل سیمې رواج نه وي،
خپل قومي تړونو لروي اتحادیه لرو خپل قوم کې. هغه دې غم کورنۍ لدینه فارغه یې چې ملمستیا وکړي چاته قوم د خلق د ملمانه سره تیتی دیګی باره. شریعت خود احسان او د تعاون شریعت د الله فرمای او تعاون ولا البر والتقوى ولا تعاون ولا الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره په نیکی او خیګنه کې تعاون او همکاري وکړي، مرسته وکړي، او دا یو مرسته ده، تعاون ده، ټولنې شیرازه او د ټولنې وحدت او یووالی سره ساتي. او بل دا ده چې هر انسان خپل د ټولنې یو مفید وګړی ګڼي.
کلیوالي شوراګانې دي تر درې ورځو پورې د دغه کور چې څه مېلمانه دي دا ټول د خپل خلکې په منځ کې تقسیموي. هر سړی د وس توان په اندازه باندې، څوک پنځه کسه بیایي، څوک یو کس بیایي، څوک لس کسه بیایي، هر څوک چې څومره توان لري هغه کور کې څوک نه پرېږدي. حتی دغه مړي ورثه چې دي دا هم په کور کې نه پرېږدي. محدوده کورنۍ لکه د ترونو زامن په خپل منځ کې داسې یو دغه لري، په خریو کې دا کارونه کېږي. اوس فرض که موږ د کونړ ولایت په کابل کې اوسېږو، نو زموږ هغه ډېر خپلوان دلته نشته، نو موږ را لګېږو په خپل منځ کې یو دغه جوړو چې که چېرې په تا باندې غم راغی نو ستا مېلمانه دا ټول زه په غاړه اخلم. خو که سبا په ما باندې راشي دا مسؤلیت بیا هغه په غاړه باندې اخلي. دا یو ښه عمل دی، خو که چېرې په مجموع کې دا عام شي فکر کوم دا یو بهتر او نیک عمل دی.
قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. قدرمن اوریدونکو، اوس چې هوا د ورځې لخوا څه ناڅه ګرمه او د شپې سړه وي، نو اکثره خلک په تېره ماشومان ډېر ناروغه کېږي. تر ټولو لوی علت یې همدا د هوا بدلون وي. نرګس هغه څوک ده چې ماشومان زکام شوي، هغه به راته وایي چې بچي څه حالت لري.
د یخ سسول تا خونې تودې وي چې د باندې به م را وویسته، یخې هوا به ووله چې ګرمي و په یخ کې کې کوچنی بس په دغې ال کې راسه مریض سي. بس ته ځګرې تخته سي، ستونه یې راته بند سي، ډېر خرپۍ کوي تبه یې سي. دغه یار توده هوا چې سي بیا یخ هوا سي مر کوچنی بس په دغه الات کې مریضان مریضانې.
خو ډېرې میندې بیا دا په پام کې نیسي چې په سړه او توده هوا کې ماشومانو ته کومې جامې ور واغوندي. د ماري او ورپسې زینب خبرې اورو.
داسې لباس وانه غوندو چې هغه نازک لباس وي او دی مریض شي، نه پنډې ډېر او نه ډېر نازک. د شپې د خوا به مې ډېر نه پټوله، ځکه چې ما دی ډېر پټولی دی خوله کول. که ما دی بیرون راستل د کوټې هوا یخه وه، کمپل پر واچوه، داسې کمپل به مې پر اچوه چې یخی نه وساتل شي.
دغه ځای کې خو یخ هلته په کندهار کې یخ نه وو. اوس دلې بیا د هغه پنډ پنډ کالي شان ور واخیستل، اوس هغه راغوند پنډ جرابې ورپسه کوو، دا خولیانې ورپه سر کوو، پنډ پنډ درشانې راوند سي یخې ونه وي. د شپې به لاندې ښه پنډ نالي ور اچوم، ښه ده ښه پنبی پر سربېره ښه پنډ توس یا تلتک پر اچوم. په شپه کې دوه وارې درې وارې پټوم لڅېږي. خو اوس خو موږ دلې راغلي، دغه ځای هوا نه رامعلومېږي. هلته په کندهار کې مو ایله کول مازګر خوا اوس لا نه ایله کوو، ډېر یخ او زکام کېږي.
که چیرې د جامو اغوستلو ته پام ونه شي، نه یوازې ماشومان بلکې لویان هم ناروغه کېږي. ټوخېږي او سینه بغل وي. برېښنا یو ورته ستونزې سره مخ ده. هغه اوس له ناروغۍ نه وروسته ځینې خبرې عملي کوي.
زه خپل البته لومړی باید زه خپل ځان څخه شروع درته وایم. ټوخېږم، تودې جامې اغوندم، کله چې د باندې لوازم هم د ماسک څخه استفاده کوم چې سړه هوا تنفس نه کړم، یا هوا سړه او توده نشي. په لاره کې براپوش اغوندم چې ما به د هوا بدونه لګېږي.
د خوست اوسیدونکي وکمه هم وایي چې اوس هوا سات په سات بدلېږي، نو په دې نه شو پوهېدلی چې کله سهار له کور نه راځو څه ډول جامې واغوندو.
کله چې دغه هوا سړه وي او ورو ورو د تودېدو په لورې ځي، نو دغه وخت کې خلک کله چې سهار د کوره ووځي نو دوی ګرمې جامې اغوندي. بیا کله چې بازار ته ځي بیا دوی ګرمي کېږي، نو بله ورځ دوی تصمیم نیسي چې باید دوی د سهار لخوا ګرمې جامې وانه غوندي. نو زه هم دې سره مخامخ شوی یم چې مثلا همدغه شپو ورځو کې کله چې زه راغلم دفتر ته، ما ګرم کالي اغوستي او ځان یو ډول راته ښکاره کېده، ځکه چې هوا ګرمه او ما هم ګرم کالي اغوستي. بله ورځ چې ما نازک کالي واغوستل، نو هماغه وه چې زه یخ وهلم او ناروغه شوم. هغه څوک چې لږ نازک طبیعت دي او زر ناروغه کېږي، کالي واغوندي او د هغې سر باندې باید یو داسې یو ګرم کالي واغوندي چې هغه که هغه ایسته هم کې مثلا د هغې لاندې نور کالي ولري، چې مثلا که ګرمي اوسي خپل بالا پوشي سه کې وکولی شي چې دوی راحته وګرځي یا باز خار او بازار کې اوسي. دغه زما تجربه وه او نور ته اوس دغه سپارښتنه کوم او زه هم وروسته له دې عمل پرې کوم.
درمن دوستانو، اوس تمثلي ټوټه اروپا تمثلي ټوټه کې د کسانو پاکله خبري شوي چې خپل کور ته نږدې لارې کوڅې نه جوړوي، بیا خپل لستون سره مخ وي. په تمثلي ټوټه کې صادق سپین غرستاری امینی او سپوږمۍ برخه اخیستي.
افغانستان
بیرون دوستان
خراب
دی
لا لا لا،
چیت 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 چیت، ګور ګور ګور، چې دا لوخي دراو ګور زول.
احتیاط کوا سغه چوڑای د مخه تر هغه
چوڑای
فکر مله ورته خوري تاسو مو ورخطا کیږي مونږ ور سره بلد یو
ډیر بدل دی رښتیان
هغه د زرمینی دی منطقه د لایاد وته هغه د کور مختی سره کونه څنګه خ جوړ کړی دی
ولا چې خوري دا خو د ښه خبره وکړه
کنه هغه زرمینی دی
زموږ د وکیل د کوڅې وګورم چې ټول وکیلانو سره خبر یو کی د زمونږ د سړکونه جوړ شي
لکه چې راورسېدو وروره همدا
کور دی
ګوره کور ته دی وګوره څنګه ښه کور دی جوړ کړی دغه د سړک دوړې وخاري بېرته ستاسو کور ته ځي
یاره خوري دا د رښتیا خبره وکړه
وروره دغه کوڅې چې ستاسو د کور مخ ته تیر شوي دام سړک دی او د تاسو خپل موټر پیځي او راځي دا موټر خو خرابېږي
خوره ته بیغمه شه زه به دغه ټولې خبرې د وکیل سره وکړم تاسو زه کور ته چوستړي ګردم وهلې موټر
وایي زه دا څه مات نه څه دا ما څه خو به نه په دادو نه کم په کپټ کې دا واخله دا چې نه او دا څه چواس
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
قدر من اوریدونکو سلام لرشوت خورو سره متعال ده اوس څوک واړه رشوت خوره یادوي هم نه هغه چې په سل یا 500 افغانۍ به کار خلاصو د حکومت د رشوت خورو سویم دومره پورته کړه چې له 5000 ډالر نه په کمو پیسو خیال هم ناراضي لامدې عمل خلک هڅه کوي چې ځان له حکومت لری وساتي او د رشوت خورو په جال کې پری نه وزي رشوت خورو خو لکه د کپ نیونکو تل د خلکو لپاره جالونه خواره کړي وي چې کوم کمبخت پکې ونه خلی او رشوت ترې واخلي
مامور صاحب غواړم مرکه در سره وکړم نو څنګه تیاری ورته کنه
دا څه وایې ته تیروتلې که څنګه
نه نه تیروتلې نه یم د مرکې لپاره راغلی یم خو ټول حیران سوې ولې دې وخندل
خندا خو په دې راغله چې دا ښایي لومړی ځل وي چې یو خبریال دې له مامور سره مرکه وکړي او هغه بیا له ما سره ولې چارواکی خلاص ول که څنګه
نه چارواکی ډیر دی خو تاسو مامورینم په دې ارزه چې مرکه در سره وشي ځکه چې مراجعین له هر چه زیات له تاسو څخه په عذاب دي
ولی موږ څه کړي دي
تاسو له مراجعینو څخه رشوت اخلي او پرته له رشوت قلم هم نه کشوي
دا خو یو مخ تهمت دی تور دی او زموږ مامورینو د شخصیت توهین دی ځکه چې موږ له چا رشوت نه دی اخیستی او که ته هغه څو روپۍ قلمانه ښیې نو هغه خو په رشوت کې نه حسابېږي
نو قلمانه ولې اخلی
قلمانه پخوانی رواج کړی ده او هغه هم د دې لپاره چې هم د مراجعینو سرګردانی کمه سي او هم مامورین د خپل کار او دندې سره دلچسپي پیدا کړي چې هغه دی په ډېره کمه تنخواه هم هره ورځ دفترونو ته ځي او تر مازدیګره له کاره سرهم نه پورته کوي
او هغه شیرینی چې اخلی هغه رشوت نه دی
دا خو اوس زه له تا نه اورم چې شیرینی دې رشوت وي
نو رشوت څه شی دی
رشوت نو تاته دې وویل سي رشوت هغه مقدار پیسې دي چې عاد اقل اندازه یو لکه افغانۍ ته رسیږي
نو له یو لکه افغانیو چې لږ وي هغه رشوت نه ګڼې
نه له یو لکه افغانیو لږ شیرینی ده چې له شلو زرو تر یو لکه افغانۍ پورې رسیږي او چې له شلو زرو افغانیو کمې وي هغه ته مونږ قلمانه وایو او د قلمانې اخیستل په کار کې برکت او په منډو رامنډو کې دمه پیدا کوي
یعنی که څوک د خپل کار د خلاصولو لپاره مربوطه مامور ته قلمانه ورکړي نو په کار کې برکت پیدا کیږي
او که د قلمانې حکمت خلکو نه وای لیدلی داسې په خوشحالي به یې نه ورکولې
څه ګمان کوئ چې دغه له شلو زرو کم رشوتونه چې تاسې قلمانه بولئ د تاسو لپاره د بې برکتۍ علت نه دی
نه ما خو یې تر اوسه په خپل ژوند کې منفي اثر نه دی لیدلی
او مثبت دی لیدلی
دا چې په دغې روانه ګرانۍ کې لس دولس سره اولادونه ښه نازدانه لویوو په خپله د مثبت اثر ثبوت دی. او بیا خو موږ د هیوادوالو خدمت کوو، خدمت په خپله مثبت عمل دی.
رشوت ته هم خدمت وایې؟
خبره دا ده چې که موږ وغواړو خلک وزوروو او سرګردانه یې کړو، نو باور دې وسه چې د یوه لاسلیک لپاره خو په رڼا ورځ د آسمان ستوري پرې وشمیرو، خو همدغه قلمانی او شیرمی دي چې کارونه د سترګو په رپ کې ترسره او مراجعین آرامه کیږي.
زمون د کلی موټر یو زوړ او شوار تونس دی چې نه بریکونه لري او نه هارن د موټر. شلیدلې څیرې څوکۍ او کپو کړو په باډۍ، غږ یې د جیټ تیاری توا کاماز روان دی او دود ترې خیجي لکه د خښتو بټۍ زمون د کلی موټر یو زوړ او شوار تونس دی، لاندې بوجۍ د وړو پاس پرې سورلۍ وي ناستې، ډاله له تیلو ډکه توا سپوږمۍ ته خیجي. خو یو کمال هم لري، که ډېر عیبونه یې دي کست غږیږي پکې توا کافي کې ناست یم. زمون د کلی موټر یو زوړ او شوار تونس دی، روغ جوړ ور وبخیږي او ټوک ټوک کوز شي ترېنه، یا به د خوا بدیږي، یا به د ملا خوږیږي، یا به د پښې ویدی وي، یا هم ارمیک شخ پاتې پاک خو به کوز نه شي ترې، ځکه یو نه یو خو به کانګې کاندي
ګانو تارونه چې لور ورکوي، نو د زوم کور داسې سپیره کړي چې هغه د چا خبره د موږک لکیان پکې نه سپیره کیږي. که یې نه منئ نو دا واورئ. و سړیه، څنګه دې وکړه؟ خپلوان دې واده ته خبر کړه که نه؟
ولې خبر کړمه، کومه توره را سره وکړه چې اوس یې خبرم کوم.
نو مړی ژوندی خو بې خپلوانو نه کیږي، که یې توره کړې او که یې نه ده کړې، خبرول خو یې ضرور دي.
پلاره رښتیا وایي، که خبر نه کړو بیا موږ هم نه واده ته غواړي او نه هم کوژدې ته.
غلی سه، ته مې له پلاره ښه نه پوهېږې، چای و روپۍ هم رانه کړه او تاسې اوس واده ته هم را غواړئ؟
آفرین بچیه، شکیب رښتیا وایي، یو هم نه خبروم.
نو هغه هوټل ته څوک در سره بیایې او که یوازې ته او زوی دې ځئ؟
ښځې خلک کم نه دي، دنیا په خلکو ډکه ده، څومره چې ضرورت وي پیدا کیږي.
نو اوس دې زړه دی چې پردي خلک بوزي؟
هو، ځکه چې سبا ته همدغو پردیو خلکو ته احتیاجېږو. خیښتې خدای په نس نه مړوي، له هر څه اخلاص کړو، نه یې نغدې را پرېښودي او نه مال.
او خدای دې په ښادۍ پې ونه خوري.
آمین. کې
څه چې یې په زړه ورکړل ټول یې واخیستل.
درې کاله یې له پورونه هم نه خلاصېږو، کم پورونه خو راباندې ونه درېدل.
زی خدای دې خیر را پېښ کړي، دغه دعا کوئ چې اوس یو ځل ناوې ترې راوباسو، بیا به ورسره وګورم چې د لور د دیدن ارمانجن کړی مې نه یي، سړی مې مه بولئ، زه خو هغه د واده په خوشحالۍ هم پوه نه کړم لکه کوم غټ ویر چې را پېښ وي.
غلی شه، ویر دې خدای لرې لرې، دولت مو پې تړلی، خدای دې بېرته را کړي.
دغه اوس چې د سبا ډوډۍ نه لرو څنګه کو؟
خیر دې وي، د سبا فکر مې کړی ده او د همدې لپاره خپلوان په ځای پرېږدم او پردي خلک واده ته رابولم.
څنګه فکر دې کړی؟
فکر خو مې داسې کړی ده چې یو خو دا د کوڅې نانوای خبرومه چې بیا ډوډۍ په پور راکړي، بل دا د کوڅې قصاب خبرومه چې بیا کم داسې کوم وخت میلمه میلمه راسي او غوښه ورته په کار نسي.
زه خدای مې د مرګی له تا نه مخکې کړي چې هرې خواته دې فکر رسیږي.
آمین آمین.
آقا امامی خبر که
بیا ما مخوم نکیگی.
یاره دیر اخه خبره دی وکړه، دغه د کوڅې دکانداران بم را خبر کمه چې بیا کور ته خامه خاصه او دا مودا په کار نسی.
بلاره چې دوړو اوریجو دکاندار مول یاد و نوزی.
رښتیا دی وویل لورې شاباسی، نو بیا به دغه نانوای نه خبرو، ځکه وړو چې پیدا سی بیا پخړه ډوډۍ نو څه کوو.
نو چې نانوای نه خبرو باید هغه د لرګیو والا خو خبر کړو، ځکه د ډوډۍ پخولو لپاره خو بې لرګیو نه کیږي.
چې ګاز والا مول یاد و نوزی.
والا کشکیبا
پلارا
بچه دا پلست کمونی سا دا گاز والا
خواهو منی والده آره.
پلارا اغا دی کچی آراش گا والا نخبروی؟
ولی نخبرو لطولو اغا ضرور ده
با خبر چه طول تر دیر سو زیاد نسی.
زا پلارا تروز خلالا سو تام ندی رسیدلی.
یارا کمخو خوی دا برقی بم را خبر کمه، آره ورځ ورته احتیاجو.
چه برقی خبروی؟ نو بیا غل تلویزیون مستری هم خبر کی، که تلویزیون خراب شی بیا وی پچا جوړو.
سامه دلوری دا برقی و مستریم ضروری کسان دی، حالا که پلس که اونی سا دا برقی و مستری. نور خو چا تا ضرورت نلرو که چنگه؟
پلارا سلمانی تام ډیر ضرورت لرو، کدی خو خوی هغه به دوه کسه خبر کو، آمی استاز او آمی شاگرد.
سامه دا خبره که خو کدما منه داسې اوازه خبره کیه چې ناوې کور ته راوستله او د مو په کور کې نکاح وتړله، چې بیا مو خپلوانو ته مخ پاتې.
سمه ده.
دغه خپرونه ننګیار نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، محمد الله جلالزی، سپوږمۍ، حسین حکمت، صادق سپینغر او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 441، کندهار 22، جلال آباد 4، کندز 1، خوست 1.
حیا کسار شکنا آئے زبت پات یا کسار شکنا اے تو وطن دا بیو رکا زویا دزڑگی سرائی